السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کے دا ماسیگر پینزا بجی شوی دی زانی ساجمل بدر سرا پا دی روانا خبرونا کے ہم پا دی خبرونا کے با دا خبرون ویان شاین بنیرے او تکنیکی ہمکار ساکا میری ہم لما سروی پا دی گڑے کے با دا فرانس پاکستان افغانستان پاڑا دی پوچنا ورے تبصرے او شنن ہم لرو مرکی ہمشتا تا دی نبم خبر شے چنڑی والو مدبواتو کمو موضوعاتو باندی لیکنی خبری کڑی دی او دا پاکستان زن رس پانو بیا پا کمو موضوعگانو اداری خبری کڑی دی خلومڑی دا دی سات خبرو ناورو چزم ہمکار شاین بنی رے در تاوڑن دی کبی
ستړي مشه ډوم بيد دي وخت مهم خبرونه د فرانس ولس مشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه نا وخته په تر هغه بریدونو کې یو سل او ویش کسان وجل شوی دي د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلې دي او نن په ویانا کې د روس امریکا یورپ او منځنی ختیځ ډوډ پوری مرکچان د شام د سولې په اړه خبرو تکینی د خبرونو تفصیل د فرانس ولس مشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه نا وخته په ترهګرو بریدونو کې یو سل او ویش کسان وجل شوي دي نن ولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللې او زیاته کړې ده دا بریدونه د هیواد د بهر نه پلان شوي او منظم شوي وو نوموړي د بریدونو تور په داعش وسلوالې ډلې لګولې دي د فرانس ولس مشر په هیواد کې د دروازو د ماتم اعلان کړ دی او ویلي دی هغه د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یو غیر معمولی غونډه ته وینا کوي د پیرس حکومتي سرنوال ویلي دی چې د خار په شپږو ځایونو کې سبان دی یو سلسل کسان وجل شوی دی نوموړی وایي اته بریدګر وجل شوی چې پکې وو ځان په چونکو توکو سره لوزولې او د ده په خبره کې دی شي نور هم یو شمیر موجود وي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمل کولو وروسته وجلي دي ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وجل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګي بمی بریدونو کې وجل شوي دي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی دی او حکومت د هیواد ټولې پولې تړلې دي شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای پځای کړل شوي دي د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوي یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو پړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه د دوی اتو وسلوالو ترسره کړی دي دغه بریدونه د فرانس په تاریخ کې د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې ګڼل کیږي د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د 13 ورځې بریدونو په سختو ټکو کې غندلې دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د 13 شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی نوموړي زیاته کړې د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یو ځای کار کوو چې دا رنګ د ترهګر د انصاف منګولو ته وسپارو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پیرس د خلکو بې رحمانه وجنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللي دي او د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازه پیغامونه ورلېګلي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکړي خو د ده په خبره هغه دا مهال له ملک بهر دی له دې وروستو اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک وټوکو د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه هم لا روانه ده د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي لا نشي ویلې چې دغه انخطابات تر کله روان وي. د زابل د والی ویان وایي له بي ونې راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بېلې شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي، بله ډلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. نن په ویانا کې د شام د سولې پاړه د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچان خبرې کوي. پرون د برتانیا د بارنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته ویلي وو چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشر الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د ده په خبر یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې دوه ترکی سرتیري بیا په یوه بمی چودنه کې وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي د ترکیې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. او د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پروت دغه ښار له داعش د پکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د شاین بنیری نوارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پیرس په بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر وایي هر څومره چې ممکن وي د فرانس له خلکو د نړۍ له نورو قانونو سره همکاري وکړو چې دغه ترهګر د انصاف عدالت ته وړاندې کړو.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice.
د بجلی ادارې نپرا خیبر پختونخوا ته د بجلی په مد کې په منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د باجوړو مومند خلک وایي مخکیم حکومتي مشرانو د تابانینو معاوضې په خپلو جیبونو کې خودی دي، نو ځکه د زلزلې د زیانونو معاوضو ته هم ډېره تمن نه لري.
کله یو غریب ته زحمت هم نه کوي، ځکه اوس دته یو مدې ډول کنه بس نه لیکم، ځکه چې کوتر یې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان کې شیخ.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی په پاریس کې په بریدونو کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کول وروسته وشل دي. ځینې کسان بیا په یو ریسټورنټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګو بمی بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د ملي حمیدزاده په دې رپورټ کې.
د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان نن ویلي په پاریس کې په خونړیو بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. نوموړي دغه بریدونه د هیواد په وړاندې د جنگ فیلو بللو او ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش له بهره تنظیم کړو چې د هیواد دننه ورسره مرسته ترلاسه وه. نوموړي وویل چې د ګل په ورځ به یوې غیر معمولي غونډې ته خطاب کوي. اولان په هیواد کې درې ورځنی رسمي ویر اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د فرانس سرخار پاریس کې د موسیقۍ په یو تالار، ریسټورانټ او د فوټبال پر یوې لوی لوبغالي بمی بریدونه او ځانوژونکي حملې وشوې. دا پرله پسې ترهګر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو سخت ترهګر بریدونه ګڼل کیږي. فرانس اولان تر بریدونو وروسته په ټلویزیوني وینا کې د بیړني حالاتو په اعلانولو سره وویل چې دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي.
زه بیړنی حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي.
نوموړي په وینا کې زیاته کړې چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوې دي. خو اوشا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پاریس کې ځای پر ځای کړل شوې دي. ولسمشر اولان نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. د پاریس حکومتي سارنوال ویلي دي چې اته بریدګر هم وژل شوي دي چې پکې اوو ځان په چاودېدونکو توکو سره الوزولې دي. د نوموړي په خبره وسلوالو لسی وګړي د موسیقۍ په یو تالار کې تر یرغمل کولو وروسته وژلي دي. ځینې نور بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې بریدګرو د بریدونو په وخت د الله اکبر نارې والې. د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو کې دننه د اوسېدو غږ کړی دی. شنونکي وایي کېدی شي چې د دې بریدونو تر شا د داعش لاس وي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالو ملاتړو په ټولنیزه میډیا ټویټر پاڼو د بریدونو ستاینه کړې ده. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په عین حال کې بیلابیلو اروپایي هیوادونو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې مقصد یې غونډې رابللې دي.
بخنه غواړو په دې ریپورت کې تاسو د مریحا میرزاده د خلیواري دل چې د دې بریدونو سیمواري چا نه د منلې خو ریپورتونه دي چې د دې پاریس د بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلواله دلې منلې ده. نړیوالو مشرانو په پاریس کې د بیګان د نومبر د 14 په بریدونو خبرګون نه خولې دي. دغه مشرانو د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او زیاتره یې دغه کار د انسانيت خلاف عمل بللې دي. د بریدونو په اړه امریکا، برطانیې، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، چین رد عمل پړه. د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
نړیوالو مشرانو د فرانس په سرخار پاریس کې د 13 ورځې خونړې او بریدونو غندنه کړې ده چې پکې د فرانس د پولیسو په خبره تر 160 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریدونو په ټول انسانیت او جهانی اقدارو یو حمله بللې ده.
موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي.
د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د مرستې لپاره څه په وس کې وي هغه به وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د یادو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شپې ترهګر بریدونه دردونکي جنایت وباله. نوموړي د دغو ترهګر بریدونو د غندلو په ترڅ کې ویل نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخښونکو جرمونو او د خلکو بیرحمانه وژنې ته ادامه ورکوي. نوموړي ویل د پاریس د خلکو بیرحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل په سختو ټکو کې د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه بریدونه د انسانیت خلاف جرمونه بللې دي. بل خدای څرګنده کړه چې د بریدونو له امله روانه اونۍ پاریس ته خپله ټاکل شوې دوره ځنډوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم د پاریس پر پیښې خپله غمرازي ښودلې ده.
زه خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند او د فرانس قام ته د خپل هیواد د وګړو او خپل خوا د غمرازي اظهار کوم. زه امید کوم چې زخمي سوي کسان به ژر صحت ومومي. دا ښکاره خبره ده چې د قامي سټېډیم سره نږدې چیرې چې د فرانس او جرمني ترمنځ د فوټبال لوبه روانه وه بریدونه کېدل د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت د نشه کول په معنا دي. په کنسرت هال کې د کسانو د یرغمل کېدو حالات د بشري او اخلاقي اقدارو بهر عمل دي.
د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف ویلي د خبریدونه د ترهګری خلاف په ټولو د رایو ځای کېدلو د غږ کولو په معنا دي. په حکومتي ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې نوموړی وایي د پاریس غمیزې پس ټول باید د ترهګرو د کارونو خلاف د یو قوي جواب ورکولو لپاره په دغه جګړه کې یو ځای شي. د شام سرکاري میډیا او یو لبناني ټي وي چینل المیوتین د شام د ولسمشر بشار الاسد د خولې وایي چې د دغو بریدونو غندنه کوي. د نوموړي په خبره خپل هیواد یې هم د پاریس د بریدونو په شان له حالاتو سره مخامخ دی.
لکه څنګه مو چې واردل د فرانس په سر خار پاریس کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې تیره شپه په پرله پسې بریدونه کې وسلو ویشت کسان وژلي دي. دا لومړی ځل دی چې داعش په اروپا کې دومره لوی برید ترسره کوي. د دې برید د پاریس د حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي الته لمیشت افغان ډاکټر محمد اکبر وردک سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې بریدګرو فرانس یا پاریس ولې خپل هدف وګرځاو. نو ډاکټر اکبر وردک په جواب کې وایي
زه تاسو فکر کوم چې د داعش ډله یا د اسلامي دولت ډله ټول هغه قوتونه چې په سوریا یا په اسلامي نړۍ کې په جګړه اخته دي د خپل دښمنانو په شکل یې. مګر فرانسا د جغرافي موقعیت له لحاظه داسې یو هېواد دی چې لاسرسی ورته اسانه دی. له دې لامله زه فکر کوم چې د فرانسې انتخاب فقط د هغو اسانتیاو له مخې شوی چې فرانسا کې تجریستان ته موجود دی.
تر برید وروسته ډاکټر صاحب څه حالات پیښ شول په پاریس کې؟ خلکو څه احساسول؟ په عموم کې څه ډول احساسات و د خلکو؟
خلکو ډېر سخت ناراحته دي د دې خاطره چې د دې پېښې باره کې نه پولیس او نه مطبوعات بریالي شوي دي تر اوسه پورې چې په دقیقه توګه باندې خلکو ته معلومات ورکړي. نو له دې خاطره خلک په دې تشویش کې دي چې هسې نه چې نورې ډلې هم سمدلاسه پولیس یا د فرانسې په نورو ښارونو کې موجودې وي او د موقع په مساعدت کې وکړي چې دې ډول پولیسي حملو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دولت تر اوسه پورې نه پوهېږي چې دا ډلې د کومه ځای راغلې وي، په فرانسه کې آیا د جرم شریکان لرل که نه، آیا په فرانسه کې په خپله د فرانسې خلکو د تجستان دا تصمیم نیولی وو او که د خارج نه خلک راسول شوي وو چې دا ډول عملیات ترسره کړي. نو دا د معلوماتو نشتوالی یو رقمنومي ذهن مخشوش کړی او ویره خوړه ده.
تر دې پیښو وروسته آیا حالات داسې څه کړکېچن معلومېدل یا د حکومت له اړخه څه ډول امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو یا څه داسې شکونه حکومت څرګند کړي وو یا ځینې اخطارونه ورکړل شوي وو چې دا ډول بریدونه به کېږي؟
دا ډول بریدونه پیشبیني یو شمېر زیات متخصصینو کړي وو، مګر تعجب وو خبره ده چې د میاشتې پای نه په فرانسه کې د هغه غونډې چې په نږدې وختو کې به د شاپریول په برخه کې وشي د تیارۍ لپاره ډېر سخت امنیتي ترتیبات له وخته نیول شوي وو، مګر تجستان په دې باندې بریدل شوي دي چې دې ترتیبات سره خپل پلان عملي کړي.
اوس حالات څنګه دي په پاریس کې؟ خلک څنګه دي؟
ظاهرن خو وضع په عالي شکل ښکاري، خو مګر خلک ناراحته دي او ورکي.
تاسو د کارپو د ډاکټر اکبت وردک مرکه اوریدل چې زم همکار احمد شاه اعظمی ورسره د پاریس د بریدونو پاړه کړې وه، او تاسو په تفصیل سره د پاریس د تیرې شپې بریدونو پاړه معلومات اورې چې پکې د ریپورټونو سره سم یو سل وشت کسان وژل شوي دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت پاړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. پر دې موضوع ملیحا میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو له شنونکي داود اعظمی سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. انو غوای
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریځ لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لیږلي وو، دغسې په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله کې، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټوله خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې، او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت اثر کوي لشي او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولې شي؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل شي. ځنګړې توګه فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي، او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه و. تر دې وروسته فرانسا بدل شوه، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانسا کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ و، هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کیدی شي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
بشپړ مخنیوي خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی. په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډیر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. داسې فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپله او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولي سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یا رد عمل ډېر سوکه و. دغه ټوله شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو د کارپو خبریال داود اعظمی مرکه اوریدل چې زم همکاري ملیحه میرزاده ور سره د پیرس تبریدونو پاړه کړی و.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
مشال ریډیو تا سره اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ سنت لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف غړي شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دی ورته کرا او تفصیلي معلومات ورکړل شي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسین اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملکا بهر دی. حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډي احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدل کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. حکومت چې دوی ته جواب ورنکړې شو نو دوی لغونډي واک اوټ وکړو. نو موړی په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور بالکل استلې دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور وته ویل کیږي. پرون په سنټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل، دا سوال په جواب کې د کاریډور غا د کم جواب لیکلو. مغربي کاریډور کې نه موټروي، نه ریلوي، نه انرژي زون، یو منصوبه هم نشته. اصلا اقبال صاحب چې دی یا د دوی کم وزارتونه دی هغه غلط بیانې کوي. د دوی زیات
پیښور کې د قبایلی او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وی چې د حکومت اراده بدلې دي نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وی
توان خوڑیر جاتی مثلا دا زمان پلا را تلیوی نو پاکستان تا فیدا وا، منگ تا فیدا وا، زمان کسمت با بجدو، منگ با پینزو کالو کی سل کالا مخیط لگو، زمان بی رزگاری با خط میدلا، زمان دا مسافری چه کم دا ڈریوران پا دوبائی کیو پاکستان تیسی دا با طول پا دی روح پند را تلل، زمان با یو قسم بی رزگارا نیده پاتا شوی او دا چه کلا پا پنجاب من زین و اول خود دادا چه دا سنگه کسا دا چه دا با دا گلگت تا تیریگی دا پختورخوانا با تیریگی و بلاجستان چه کم حتمی زیر اغتا برسی پا جای که منده بلوچستان مې تپوس وی نه مې د پښتونونو نه تپوس وی نه مې د ګرګت نه تپوس وی په نړۍ باندې نه پوهېږي چې هلته به ورسي.
د یادونې د چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دي او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړ نه کړي شي. د دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورې یو خط لیږلی دی. چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې لدی داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي. نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو سره د بجلی کمی اداري نه پر خبر پښتونخوا ته د مرکز له خوا ورکول کیدونکو د بجلی ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی او خپل یو پریکړه کې وابډا یا د بجلی او محکمې ته هدایت ورکړی دی چې باید د روان کال نه به خیبر پښتونخوا ته د بجلی ګټه د کال شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب او یا کروڑه روپۍ ورکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی، عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1920 کې د بجلی یونټ په یو روپۍ وو او د هغه وخت نه خیبر پښتونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوي دی. ولې 15 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډیر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پښتونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډیر زیاتې دی. ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نپر عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال اتلس ارب او یو کروڑ روپۍ ملاویږي.
یو خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړی وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاویلې، حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای رقم ځای ته رسېدلې په دې 25 کال کې خو موږ لږې پیسې نه سیوا کولې. خو بار موږ پکې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات پاري باندې پرشر یو د نپر عدالت ته کولومبي ځل باندې صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او کیس هم دلته پلیټ کو نو شکر دی الحمدلله چې هغه ته بیس ما نه پرزم کو پاک کی فیصله وکړه او زموږ ته د 6 ارب روپو په ځای باندې تقریبا 19 ارب روپۍ ملاویږي او هر کال به 5% انکریز به ملاویږي.
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لمړیټ نه کار اخیستل دي، نو آیا دوی څومره باور دي چې د نپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نپرا خو د اتورټي ده کوم چې دا ترف کیک دی، نو دا خو هغوی دا فیصله وکړه، د هغوی طرف دا آرډر دی. زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي نو بله خبره ده، خو بهر لکه دغه په کیسه ګنجایش نشته په کار نه چلي په دې کې متوازی ته مشکلات جوړ کړي. د کالج زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي، دا حق زموږ خلاف شوې نه دي، نو په کار نه چلي سره اوس موږ سره فرد سره زیاتې وشي.
بلخو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملیک د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن د صوبایي سملیک غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو بل کردار لوبولې دي او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي، کغه ان پی دا، کبي بس پارټي دا، جمعیت ته، ټول یو کمباینډ افورتس کړی، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو، دا زموږ د صوبې مسله او د صوبې چې کړه داسې یو ایشو راځي، داسې یو مسله راځي، نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګه بسنګ د صوبې د لپاره د حقوقو د لپاره ولاړی.
د پامول د چنه پراخ په لې تفصيلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دي، باید دا د پراتلونکو د مشترکه مفادات کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لیډیا تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شېبې دي د شاین بنیری نبلند خبرونه وره.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د فرانس روس مشر فرانس اولان ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي. نن اولستا په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللی دی. نوموړي په هیواد کې درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یوې غیر معمولي غونډې ته وینا کوي. د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوي یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو پړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه دوی اتو وسطوالو ترسره کړی دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د 13 ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د 13 شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې کړې. د پاکستان د سینیټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. دوی د سینیټ د غونډې نه وروسته احتجاجي واک اوټ هم کړی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 65 وسطوال طالبان وژل شوي دي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړ پوړي مرکزیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي او د ترکیې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه د شاین بنیری نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د پاکستان د کورنۍ او رسپانو مشرک رسپانی په خبر پختونخوا کې د سلسله د متاثر شوو د مشکلاتو پاړه وحدت رسپانی د ترهګری پر ضد د کمی تګلارې پاړه اداري خبرې کړې دي. تفصيلي درته رابی اکرم خان وړاندې کوي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا حکومت د سلسله متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولې او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړې دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې موقعه نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي. خو ضروري خبره ده چې اوس بغیر د سزن امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړ کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او کنه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې دا هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه سوی. ادارې اخیری کلی کې چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپان خپل ادارې کلی کې وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې ترهګرې مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د عین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاری کړی شوی ده. بیان نپس مخی تراغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلی وو چې د ضربې اس اوږد مهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروری دي. ادارې مخکلي کې حکومتي بیان کې د اولس پجوان کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د عین د حدودو دننه کار کول وینا مناسبه ده. خو تر هغه ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد دی یقیني جوړ کړی شي. ادارې وايي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختم مولو حسد وکړی شي او کدامک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وینو د امن و سنور هم خکیدي شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمیدي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د و کسانو د بچل کېدو پرسید شوو مظاهرو اسوسییټډ پریس بیا په بنگلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېخو غواخونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. تفصیل درته عبد الحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د تیری یک شنبه پورز د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو دوه شوزو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوی ټول هزارګانو او د دې پېښې پرضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهره وکړي. رسپانه زیاتوي د مظاهره د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسینی ولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورسپانې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلواله ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکیچ سابقه هم لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بنگلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې لګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویریږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تیروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه ندی اخستی. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي او مشرته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمر بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یو هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند په پانسي د بدلولو غوښتنه وکړه چې بل اخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسي ورکړل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایل جرمنی او روپای چارواکو سره د افغان کډوالو په موضوع خبرې موثر وي. سید حسین عالمی بلخی مشال رادیو ته ویلي دي جرمنی ته ویلي دي چې افغانستان لا هم یو نام نه هوا دی او جرمنی ته لورغل افغان پناه غوښتونکو سره د باید سم چلند شي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمنی کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمنی حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړې دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي، اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داس حال کې د چي د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پرستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
هغه په امید چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
دا پیښور د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د پیښې د جبل شو واستکونکو د غی د کورنې د غړو استادانو تنظیم دی نن یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې آرمی پبلک سکول په پیښه کې جبل شوي کسانو ته د روغتیا او تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي خبری غونډه کې د یادې پیښې له لسو زیات جبل شوي استکونکي هم موجود وو نور تفصیل د زلان یوسف زینا
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شویز د کونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې دیرش د کونکو او استادانو ته وس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کونکو وشي
سبوښتنه به ډېر به ضرر غون تم دغه دي دا بچی دي ته سپیشل پرسن تاسو سټېټس ورکړي دي علاج او تعلیم وتا په دې کوله پرفرنس ورکړي دا اساده چې کم دي چې کم زخمي نشي ویلي دا موږ د پرد پرمن جواب څه دغه وکړي دا تقریبا 130 کسان او په هغه کې دا سیده چې بعض دا سیدي چې هغه خو څه کاغو ته زخم او هغه زخم سلم یا اورګن نه دی ځای شوی نو هغه شکر در کور شوی دي خو چې کم دا سیدي چې دا چا چې کم دی شته پخته البته دا چا ګوته البته دی چا لاس کې ربنه البته دی هغه اوس پر پرابلم
د یاد سکول د نهم جمعه زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي
رې ګولې لګیدلې هم دوی په خپل کې درنه غیر کوي او شو ټیک شوی دی اوس یې غیر علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګیدلې هم یې غیر سلور اپریشن اوس پر او شو او مخکې مې دې د پاره راټ لیکلې چې دې د پاره به لکه غټ علاج کی اوس په کې راټ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې شو او یو به اوس په خان کې کی
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د 12م جمعات زده کوونکو و وایي چې د هغې وروسته یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی و چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي
د چې د ماسره واده کړو چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې داخله درکو نا هغه یو څه پر یونیورسيټي کې داخله نه راکړي چې میرټ باندې راځي نا چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویل او مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه باندې میرټ باندې راتلی شو اوس مونږه د یو کال تقریبا د کال خو مزایا شو او یو څه پر ماده حکومت چې دې د نه راکړي داخله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره نورم مینٹلی ڈسٹرب کی رمضان کے یعنی ماسٹر غصہ ڈیرا راضی ماتا دے ہوا جنا اور عجیبہ عجیبہ فیلنگ راضی سر آغا تاسو خود لینے شم
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له 150 څخه زیات کسان مړو او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو حکومت د وجل شوی کسانو کورنۍ ته 100,000 او د جوبل شوی کسانو کورنۍ ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوی کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړو زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د 37 نړیواله روزل منسل کیږي د دې ورځې د منسلو مقصد د یادې ناروغې په حق لا پولیس کې پوهاوی پیدا کول دي د صحت نړیوالې ادارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د دې ورځې منسلو په مناسبت د صحت نړیواله اداره د دې ناروغې د مخنیوي لپاره په حکومتونو زور راوړي چې اقدامات یې پورته کړي نور تفصیل د رابع اکرم خان نورو
د صحت نړیواله اداره وایي چې د شوګر د ناروغۍ مخنیوي موږ په مناسب خوراک او جسمانی ورزش په صورت کې حاصلولی شو او حکومتونه لپاره د غیر صحتمندانه خوراکونو تشهیر مخنیوي سره سره ناروغانو لپاره د صحت ښه نظام ورکړي هم د لړ کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي چې د صحت نړیواله ادارې لخوا د خبرداري ورکړې شوې ده چې کال 2030 پورې به شوګر اوم هغه مرض جوړ شي د سنه بچ مرګونه کیږي نو په کار ده چې صحتمندانه خوراک ته ترجیح ورکړي شي او حکومتونه د دې مرض مخنیوي وکړي کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د شوګر د ناروغۍ د څنګ مشر ډاکټر ای ایچ عامر وای چې د شوګر د ناروغانو شمیر په اړه تازه معلومات نشته خو د پخوانی معلوماتو مطابق په غون پاکستان کې د دې شمیر اویا لکه دی او خیبر پښتونخوا کې د دې شمیر شل لکه دی دی وای
زمونږ ریسورسز هم ډیر کم دي او زمونږ اویرنس هم ډیر کم دي نو دې په وجه آی ثینک مونږ به نور خلقونا زیاد پرابلماتیک فیگرز بگورو چه کم نور دنیا کی دی نو پکار دائی چه من اس نا ریالائز کو او اس نا دے بارا کی سنا سے ایکشن والو سنا سے کارو کو او من خو خفل خار یعنی پی خور کے آلیڈی گارمنٹ سرا اس نن دا سیشن کو میٹنگ کو اور دے لوئی میٹنگ دے اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پیسہ بنے اور اگر کہ منگ عمدہ کا پالیسی جوڑو عمدہ کا پلاننگ جوڑو چھ منگ ڈائبٹیز سنگا کنٹرول کول ایشو اور دا ہوئی کمپلیکیشن سنگا بچ کے دیشو
دا شوگر دا ناروغی نسان ساتلو پا اڑا نموڑے زیادہ وی
دے بار خو بیسک خبری دی اور ماغا خبری دی چھ یعنی تاسو صحیح خورا فاسٹ فوڈ کم وی ورزش زیاد وی غٹوالے موٹاپے نہ چھ جان وسا تو دا دا یسو
پاکستان کی دا شوگر ناروغی پا اڑا دا پاکستان صدر ممنون حسین ویلی وچ چدا مرض پاکستان کی پتیزے سر پخبری دو دے اور پدی لڑکی متعلق اداروں تا ہدایت جاری شوی دی چدا دے مرض مخنوی لپار مؤثر اقدامات اچت کریشی
مشال ریڈیو تاسور اور ایدون کو اس بلار شو د یو بل رپورٹ طرف تا حکومت ویلی دی لسر ورست بعد مومندو باجول سلسله سپول تا مالی مرستی ورکی خو خلک یې تر لاسه کیدو ته زیاته تمن نه لري د مومندو باجول جنسو خلک وای چې د سیمه حکومتي مشرانو د عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو مواسی په خپل جیبونو کې خودي وي ځکه خلکو د سلسله د تاوان پړم حکومتي چارواکي خبر نکړل وی وای حکومت لا هم ورته د عسکري عملیاتو پر مهال د شو زیانونو تاوانونو نه دی ورکړي تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
د محمد او د باجور زلزل زپلی وای چې حکومت هغه ته لا هم د تیر عسکري اپریشن لوجه د شوو نقصانونو توان نه دی ورکړي نو ځکه هغه د زلزلې توان ته پټم نه کینی او کورنه یو وار بیا جوړوي دوی وای چې حکومتي غړي راځي پسې مکه د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي نو هغه تمدار نه دی چې ګنې هغه ته به توان ورکړي همي مولا د کوټ کې چارمن باجور اجازه وسیدون کړي او وای
وجه دا و چې د کلی کما با اثر خلکو یا ملکانان به وته وي هغه د سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولي کما وزر دی واخسته دا وي او چې کړه زلزله رااله نو خلکو دا زحمت هم ونه کو چې ګنې مونږ چاته وای چې زمونږ کور تر شوی یا خراب شوی کنه یو غریب ته زحمت مطلب نہ کوچ زکه اوس دته یم چې دا ولیکنه بس نه لیکم چې زکه چې کوم سره کې زمانو مرام شین بیا به ملک خان کې شیخ
دا محمود ایجنسی د تحصیل صافو وسیدون کې فضلی ودود صافې وای چې حکومت د هغوی د اپریشن لو وختونو قرضه وړې ده د زیاتوی
دا هغه چې کم ده نه خو سر وشوې ده او نه د هغه مویزه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوې ده نو څوم کې دوباره چې کم ده زلزلہ راغله دې کې چې کم ده د هغه اپریشن نه زیات او دکانونه چې کوم دی اغلان خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ لا تراکې ځکه چې چرته هم داسې د سروې کمتلې دی نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې را موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو
رحیم الله هم د چارمنګ وسیدون کې دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورنه په خپله جوړوي
حکومت خود دې لپاره څه څه نه یوستي ګڼي چې پر لګې دي غریبانو ته چې امر ستې کړي دي نو له چا داسې پیسې ټکي ورګل دي نن غریبانو نه کوم غریبانو نه ټول یو شان نه پکې وي دا غریب زوی نن داري په خپل جوړه خانان په خپل جوړه غریبانو نه په خپل جوړه نن راشي کسان زوی نه وږي چې خو بیرته لاړ شي نه چا د پینټ ملاوې نه چا د پښې ملاوې نه چا د نور حکومت رجستریشن وګڼي چې ردی ته مونږ ته ور
بل خو په محمد او باجوړ ایجنسی کې تر د ډیر هدا پورې سروې شوې ده خو لا هم حتمی رپورت نه دی تیار شوی چې ګنې دوړو قبایلی سیمو کې څومره تاوان شوی شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو سحر د نهو بجو نه د ماخام تر شپګو بجو پورې اوریدل شي او سرزو دی بل رپورت طرف ته د قانون عملداري د خکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیاتی نمائندګانو ځای مشرانو مشتمل نوی کمیټیانې جوړول پیل کړی دي د دې پیل لپاره خبره وشو او د کار بعد سوبې نورو برخو ته غزول کیږي په دې اړه پرون جوړ شوی غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان درانی ویل منتخب بلدیاتی استازی او پولیس به په ګډه په جرایم پیشه خلکو نظر ساتي او پر ضد بیل قانون سرسم کار روایی کوي تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
تیر ورځ په پولیس لائن پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوری ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوی نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پر نڑائی کی چرته هم د ټولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي خکوله. د حکومت سره به چری هم دومره وسایل نوی چې په هر کلی کې پولیس مقرر کړي. د ټولنی خلق به هم په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هغوی سره په ګډه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنې د غفلت لوجی په آرمی پبلک سکول پیښور کې تیر کال ګڼ شمېر ماشومان ووژل شو. زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانی ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځای کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زمونږ پولیس پوره پوره هڅې کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروستو د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په ښارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملدارۍ کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فیت الامرات د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي پولیس او پولیس په خپلو کې ملاو نه وي نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت همداسې نه شي په هغه خاوره باندې امن راولي. او بیسیکلي د امن دین دی خلکو دپاره، د پولیس د خلکو سرویس دپاره دی. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد په خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ دا نوی نظام به د پښتونخوا صوبې ټولو برخو ته غځولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان په لغمان کې وتل خبريال لیکوال داوود جنبش په درناوي کې وغونډه شو چې په کې د تدکار او شخصیت په اړه لیکوالانو بیانوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داوود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله يم چې دانش خبرندوی ټولنه د هواد د تکړه جرنالیست ډاکټر داوود چمبش د علمی او جرنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. ځلمان غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي چې ژبه زده کړي د ده ژبه د خرشر ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي، او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیوونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ماته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت روزی په مسلکی ډول ځینشان زده کی او وی کاری.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملاً د افغانستان د ژورنالیزم په هنځو کې تدریسیږي او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسی جنرالانو کتابونه سری لخکری په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا ستیرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس خبرونه په اخر کې او سل بیا د شاین بنیرین لند خبرونه اورو.
ستر مشر دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولسمشر فرانس اولاند ویلی په سرخار پیرس کې 13 شپه نا وخته په ترهګرو بریدونو کې 122 کسان وژل شوی دي. نن ولستا په ټلویزیوني وینا کې نوموړي زیاته کړې ده چې دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام دی. د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوی یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو په اړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه د دوی اتو وسلوالو ترسره کړي دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د 13 ورځې بریدونه په سخت ټوکو کې غندلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د 13 شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهانی اقدارو برید دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیرولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وایي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې. د پاکستان د سینیټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. د سینیټ د غونډې نه وروسته اپوزیشن غړو احتجاجي واکاوټ هم وکړ. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې د یوې اونۍ راهیسې روانې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړ پوړي مرکزیان د شام د سولې په اړه باندې خبرې کوي. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي او د عراق فوج وایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي.
او اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنیرې او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړي. خوشاله اوسئ. د الله پامان.